واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه واوري د افغانستان جمهوریت ریاست ویان وایي حکومت د طالبانو سره د بین الافغانی خبرو په لیدو په اړه ټول اړین اقدامات کړی دي. صدیق صدیقی نن ویلی دی چې د حکومت مذاکراتي هیئت د مخامخ بین الافغانی خبرو په لیدو ته کاملا چمتووالی لري. صدیقی وویل اوس باید طالبان د مخامخ بین الافغانی خبرو په لیدو لپاره خپل چمتووالی وښیي. هغه زیاته کړه منګ مذاکراتي هیئت کاملا آمادگی لري. طالبانو ته پکار ده چې آمادگی ونیسي تر څو مذاکرات زر تر زره پیل شي. تخنیکی مسائل چې په دوحه کې شتون درلود هغه هم تقریبا حل شوي دي. نوموړي زیاته کړه ده چې د طالبانو هیئت په پاکستان کې و او تر هغه وروسته د طالبانو د نوي مذاکراتي هیئت د اعلان له وجې مذاکرات ځنډیدلي وه. د جمهوری ریاست بیان وویل د حکومت مذاکراتی هیئت به د طالب هیئت سره خبرو کې د افغانانو د ټولو برحق غوښتنو څخه دفاع وکړي. په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو په اړه هیلې زیاتې شوې دي، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو یو ځل بیا د طالبانو نه د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي دي چې د تاوتریخوالی لوړه کچه په دې هیواد کې د سولې ټینګېدو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو د غوښتنې سره په ټکر کې دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره باید د باور فضا رامنځته شي. اروپایي ټولنې همدارنګه ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره باید د رامنځته شوي تاریخي فرصت نه ګټه واخیستل شي او زیاته شوې ده چې باید بین الافغاني خبرې زر تر زره پیل شي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي د پاوس هلیکوپټرو تیر شپه د الیشنګ په ولسوالۍ کې په طالبانو بمباري کړې ده او شل وسلوال طالبان یې وژلې دي. د والي ویان اسدالله دولتي امریکا غاک ته ویلي دي چې طالبانو تیر شپه د الیشنګ ولسوالۍ په جیبون سیمه کې د محلي پولیسو په پوستو برید کړی و چې لږ وروسته د پاوس هلیکوپټر یې ورورسېدي او بمباري وکړه. نوموړي زیاته کړه چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته نور سخت ټپیان دي. په وژل شوو طالبانو کې 15 تنه یې د لیزري سلا درلودونکي هم دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت د هغو کسانو سره د جدي چلند خبرداری ورکړی دی چې د شهید ونې د مراسمو د لمانځلو په پلمه غیر قانوني کړنې کوي. د وزارت ویان طارق آریان نن خبریالانو ته وویل چې د شهید د ونې مراسم باید په آرام چاپېریال او د عامه نظم د اخلالولو پرته وشي. هغه زیاته کړه هغه کسان او ډلې چې غواړي د شهید د ونې په نوم داسې اعمال وکړي چې له امله یې زموږ د خلکو فزیکي او روحي امنیت وګواښل شي، امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې له دغه کسانو سره جدي چلند وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو د دوه کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ د رسمي مناظرې ورځ وټاکل شوه. مناظره به د سپتمبر د میاشتې په 9 کېږي او دا به د دغو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ لومړنۍ رسمي مناظره وي. د جمهوری غوښتونکي ګوند برحال ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایډن د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د خپلو کاندیدانو په توګه ټاکلې دي. په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. هند اوس د کورونا ویروس د زیاتو مثبتو پیښو په درلودلو سره په نړۍ کې دویم هیواد شو. د هند روغتیا وزارت د 9,892 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی چې دا په یوه ورځ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو نوی نړیوال ریکارډ دی. په هند کې اوس څه د پاسه 4.2 میلیونه کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي او د دې هیواد د مړو شمیر 1,642 تنو ته رسېدلی دی. یوازې د دوشنبې په ورځ په هند کې 1,046 کسان د کورونا له امله مړه شول. برازیل اوس د کورونا ویروس د پیښو د زیاتوالي په وجه دریم هیواد دی چې 4.1 میلیون کسان پکې د کورونا په ویروس اخته شوي دي او 1,650 تنه پکې مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د کورونا د ویروس ډېرې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې 6.3 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي او تر اوسه 1,09,000 کسان مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د روسي د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف سوریه ته تللی د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د خاغلی لاروف د راتګ نوړاندې د روسي یو جګپوړی هیئت وردمخ کې په سوریه کې و دا د 2012 کال را پدې خو لمړی ځل دی چې د روسي د بهرنۍ چارو وزیر سوریه ته سفر کوي ټاکل شوی سرګی لاروف د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد او د بهرنۍ چارو د وزیر ولید المعلم سره وګوري روسیا د 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده د هیواد مهم ملګری دی روسیې په 2015 کال کې سوریه ته پاوس هم واستوه او د جګړې رخ بدل کړ ځکه د روسیې د هوایی او ځمکني ځواکونو په ملاتړ د سوریه حکومت ډېرې سیمې د یاقیانو نه بیرته ونیولې د سوریه په جګړې کې تر اوسه شاوخوا 380,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور کډکیدو ته مجبور شوي شاوخوا 300 روهنګي مسلمانان نن د بحر د لارې اندونیزیا ته ورسېدل دا کسان ادعا لري چې تقریبا 8 میاشتې په بحر کې په کښتۍ کې تیر کړي دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه مهاجرین د همدې روان کال د فبروري په میاشت کې د بنگلاديش د کاکس بازار په نامه د مهاجرینو د کمپ نه خپل سفر پیل کړ په دې کې لسګونه ماشومان هم دي په دې اوږده او خطرناک سفر کې د هغوی دیش ملګري مړ شوي هم دي د سیمې یو اوسیدونکی د ماجرینو دا د لارګیو نه جوړ شوی کښتۍ په بحر کې ولیدلو د هغوی سره مرسته وکړله چې د اندونیزیا د سوماترا ټاپو ته ورسیږي د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسس نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د سولې اقتصادي پرمختګ او بشري حقونو په حق له خبرې کړې دي ټاکل شوی چې د سویس د چارواکي به درې ورځې په تهران کې تیرې کې او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره به هم وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وړاندې تر دې چې د سویس د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ولاړ شي د هغه سره په تلیفون کې خبرې کړې دي داسې اوازې دي چې ګواکې په دې سفر کې د واشنگتن او تهران د اړیکو په حق له هم خبرې کیږي خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خاطبزاده د غوازې رد کړلې او ویلي دي چې د سفر د مخکې نه پلان شوی و خو د کورونا د وبا له وجې ځنډېدلی و امریکا او ایران د 1990 کال را پدې خوا چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشه سیاسي اړیکې نه لري او په تهران کې د سویس سفارت د دواړو هیوادونو اړیکې سمبالوي او وروستۍ خبر دا چې د سعودي عربستان بادشاه سلمان د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته ویلي دی چې هغه د فلسطین د دعوی د عادلانه حل لارې ملاتړ کوي د سعودي پادشاه همدارنګه ټینګار کړی دی چې د سولې د راتګ لپاره په عادلانه توګه د فلسطین د دایې ته د تلپاتې حل لپاره ژمندې خو سعودي ویلي دی چې د عربي متحده اماراتو په شان باندې اسرائیل سره سیاسي اړیکې تر هغه وخته عادي نه کی ترڅو چې اسرائیل د فلسطین سره په نړیواله کچه پیژندل شوی د سولې موافقه نوی لاسلیک کړي د اسرائیل او امریکا یو ګډ جګپړی حکومتي هیئت د همدې میاشتې په سر کې د لومړي ځل لپاره په تجارتي الوتکه کې عربي متحده اماراتو ته د سعودي عربستان د هوایي فضا د لارې ولاړل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي پاچا وستایي چې د الوتکې ته یې د هغوی د هوایي فضا د لارې د تیرېدو اجازه ورکړې وه د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل
د نړۍ خبرونه مو واوریدل پر رپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د جمهوریت ریاست مانی ویل دي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري او طالبان دې دغه مذاکراتو ته خپل تیاری ونیسي د جمهوریت ریاست نطاق ویل دي چې تخنیکی ستونزې هم تقریبا اوري شوې دي د دې سره جوخت په افغانستان کې د اروپای ټولنې د دواړو غاړو نه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې ده او دای هم ویلي دي چې نور باید خبرې ونه ځنډول شي د دوها د مذاکراتو د پیل کره کتنه لا هم نه ده څرګنده شوې رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلې ده
ځنډ او بیا هم ځنډ او اوس هم لا معلومه نه ده چې د دولت د مذاکراتي پلاوی او طالبانو ترمنځ به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات کله پیلېږي خو د مذاکراتو لپاره دواړو لورو اقدامات کړي طالبانو خپل نوې یو شکسیس پلاوی د مولوی حکیم په مشه اعلان کړی دی حکومت وایي چې پلاوی هم هغه دی او د لوی جرګې د وزشو حدود او صلاحیتونو په اساس بل طالبانو سره مذاکرات کوي د ولسمشر غنی ویان وایي چې د مذاکراتو د پیل په مخ کې خندونه نور نشته مذاکرات به شفاف او حتی کنړی په مذاکرات کې معاملہ وکړي د حکومت جواب به نړی تر دوی
طالبانو ته په کار دی چې دوی خپل تیاری ونیسي دوی څو وخت یاد دوی حیات په پاکستان کې بیا دوی دوحه سفر وکړي بیا د دوی د مذاکره کوونکو لست اعلان مسله هم چې هغه اعلان شو خو دوی دې باید خپل تیاری ونیسي تر څو مذاکرات ژر تر ژره پیل سي. تخنیکی مسائل چې په دوها کې شتون درلود هغه هم تقریبا حل سوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي د دې ټولنې د ماموریت مشرانو او په کابل کې د کاناډا سفیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو او افغان دولت غوښتي چې بین الافغاني مذاکرات له نور ځنډ پرته پیل کړي. اروپایي ټولنې طالبانو نه غوښتي چې ژر بې شرایطو پراخ او د ټول هیواد په کچه اوربند ته غاړه کېږدي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې له مذاکراتو رامنځته شوی سیاسي جوړجاړی باید د 1900 کلونو د ډیموکراتیکو او بشري حقونو د ساتنې په اساس وشي. د افغانستان د ولسمشر مانی او د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې له دې اعلامیې هرکلی کړی دی. سیاسي کارپوهان د مذاکراتو د ښې نتیجې په تمه دي.
زه امیدوارم چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه به ډیره شي او په دې کې به ناتو او امریکا او همسایه مملکتونه د دې پروسې نه حمایه کوي تر څو افغانستان یو سول ته ورسیږي.
په پام کې واچ د دولت مذاکراتي ټیم د تیرونی په ورستۍ او یا د دیونی په هم دی دری ورځو کې دوه ته لاړ شي. خدانی ټی زنډی د لیدی د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دولت مذاکراتي ټیم هر غړی تاک ته چمتو دی.
یو شمیر ترتیبات او چمتووالی چې د نړیوالو همکارانو او کوربه هیواد لخوا پیل شوی د ورستۍ کې دوه په حال کې دی او د مقابل لوري یو شمیر ترتیبات او چمتووالی تر کار او بحث لاندې دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی به د چمتووالو او ترتیباتو له ورستۍ کې دوه د داد په ترلاسه کولو سره قطر ته لاړ شي.
ځینې کارپوهان لا دا باور هم لري چې ښایي د ډاکټر عبدالله عبدالله د حضور په سر هم ستونزې موجودې وي. په دې اړه د مصالحې عالي شورا څه نه وایي؟
اوس که ډاکټر صاحب عبدالله د دولت د په استازیتوب باندې هلته ځي هغه هم لوړپوه استازی نو طالبانو ته طالبانو ته دا د منلو وړ نه ده.
په پام کې ده چې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دی تر څو د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره هڅې چټکې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دی چې د کورونا د وبا مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. بل پلو جمهور رئیس اشرف غنی په ارګ کې د کورونا د وبا سره د مبارزې په هکله په غونډه کې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغان حکومت لخوا په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د منحني د ماتولو د اعلان او په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میاشتو بندیزونو او قرنطین حالت څخه د وتلو وروسته د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د عامې روغتیا وزارت د تیرو شاوخوا 10 ورځو د کرونا د وایرس د لابراتوارونو د مثبتو پیښو پایلې ښیي چې په دغه موده کې په پرله پسې ډول د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دا وزارت د دوه اونیو د مشکوکو پیښو د مثبتو پایلو ته کتنی د پیخو د زیاتیدو یا کمیدو اټکل کوي.
خو یو شای باید په نظر کې ونیسو دغه پیخ باز ورځ تعداد زیاتیږي. همیشه باید څه اوسط د وو ورځو یا د څوار لس ورځو واخلو دی وو ورځو واخلو بیا وایو چې څومره تغیرات راغلي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغه فیصدی د معایناتو چې مثبتیږي هغه خ انډیکیټر د نسبت د ته چې مونږ د پیخو تعداد روزمره وګورو نو هغه مونږ یو هفته کې ګورو نو هغه کې بیا مونږ ته معلومیږي چې څنګه دا واقعیت اوس هم فعلا هماغه د نزول په حالت کې یو.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبې په ورځ د کرونا د وایرس شپږ نوي نو مثبتو پیښو خبر ورکړی. د یکشنبې په ورځ هم دغه وزارت د څلور اویا مثبتو پیښو خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي د نوو پیښو د ثبت وروسته اوس په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 8340 نوي تنو ته رسېدلی دی.
په تېرو څلورو ساعتونو کې د هېواد په ټولو لابراتوارونو کې 478 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه شپږ نوي تنه مثبت تایید شوي وو او شل تنه بیرته روغ شوي وو.
د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې دا وزارت په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس پیښې څاري او که چیرې زیاتوالی پکې ولیدل شي نو حکومت ته به خپلې سپارښتنې وړاندې
کړي. وګورو که چېرته پیښې زیاتېږي چې بیا خپل په سپارښتنو کې آیا تغیرات راولو یا قیدات دولت ته ووایو چې قیدات زیات کړي. مګر اوس فعلا پورې خو حالات ښه ده. یعنی ډیر تاسو غټ اوټ بریک نه لرو هغه وخې چې ډیر څلوېختیا 50 نفره لیو ایونت نه یا لیو یو زینه مصابه شوی وي.
د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کورونا د وبا د خبرېدو له پیل څخه افغانستان کې 1,315 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 2,550 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په یو اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د یو شمېر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو او د روغتیا خدمتونو د ښه والي لپاره تېره ورځ په پارک کې د یوې غونډې مشري کړې ده. په دې غونډه کې د عامه روغتیا او مالي وزارتونو افغانستان د طبي شورا او د بازرسیا پلټون کې دفتر چارواکو ګډون کړو. ارګوی په دې غونډه کې د مالی وزارت چارواکو د کورونا وایرس سره د مبارزې لګښتونو د بازرسیا پلټون کې اداري په څلور ولایتونو کې د کورونا د لګښتونو د ارزونې او د افغانستان طبي شورا د کورونا د درملنې د روغتونونو د سارنې په اړه خبر راپورونه وړاندې کړل. جمهور رئیس غني دې غونډې ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت دی د مالی وزارت بازرسیا پلټون کې اداري او د افغانستان طبي شورا موندنې او راپورونه ولولي او د جمهور رئیس د چارو ادارې په همغږۍ دي وړاندې شوی اسلامي مواردو د سارنې لپاره منظم پلان ترتیب او تطبیق کړي. جمهور رئیس غني همدارنګه د عامه روغتیا وزارت پر مسلکي کولو، د افغانستان طبي شورا بودیجوي ستونزې پر حلولو او د کورونا دویمې څپې د مدیریت لپاره کافي ظرفیت لرلو څخه ډاډ ترلاسه کولو په هدف پرواز کړلاري او د عامه روغتیا وزارت د اساسي دندو د تعریف او د هغوی پر اغیزناک تطبیق په تمرکز باندې ټینګار وکړ. جمهور رئیس غني ویل چې طبي شورا د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مشخص جوازونه او واضح طبي معیارونه جوړ کړي چې د باور وړ طبي وړتیا باندې ډاډ ترلاسه شي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوزو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
په جنوبی ولایتونو کې سیمایز چارواکي وایي چې د تړلو خوندزیو لکبل په ټولنه کې د بے سواد وګړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د قندهار د پوهنې ریاست ویلي دي چې په دغه ولایت کې د سواد زده کړو په پروګرامونو کې د نالوستو کسانو د برخې اخیستنې لیوالتیا ډیره شوې ده، مګر د دوی امکانات لږ دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راستولی دی.
دا د قندهار ښار په مرکزی برخه کې د شزینه زده کوونکو د سواد زده کړې یو مرکز دی. دلته د لیکلو او لوستلو ترڅنګ د ریاضي حساب هم زده کوونکو ته ورښول کیږي.
پاکوالی د ایمان یو برخه ده. موږ باید د ځان او چاپیریال پاکوالی ته ځانګړې پاملرنه وکړو.
د جنوبی ولایتونو په زیاتره سیمو کې چې د پوهنې بهیر پکښې د بیلابیلو عواملو له مخې ټکنۍ دي، د سواد زده کړې پروګرامونه غوره فرصت بلل کیږي چې په ټولنه کې د سواد ساتنه او باندې لوړ شي.
د سواد زده کړې زده کوونکو مې مخکې مو هیڅ شی نه سپي ویلای، په هیڅ شي نه پوهېدل، او اوس د تمشت له شاله د خپل معرفي سیمو چې د سواد زده کړې موږ په یو څه پوسو او خپل ژوند ته پرمختګ ورکو، په یو شي مو سر خلاصې د خپل ژوند په اړه په هر شي پوسو.
د پوهنې ریاست د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي په ښار او نږدې ولسوالیو کې د سواد زده کړې محلي سنفونه جوړ کړي. د یادو محلي سنفونو شمیر 1,055 سره سیږي چې ټول ټال 1,570 کسان پکې زده کړې کوي. په دې کې څلوېښت ښځینه د سواد زده کړې سنفونه دي چې 400 تنه ښځینه شاګردانې پکې خپلې زده کړې مخته وړي. د پوهنې مسؤلین وایي چې د سواد زده کړې له پروګرامونو څخه تر ډېره ښځینه زده کوونکو ډېره ګټه اخیسته. د سواد زده کړو د پروګرامونو یو مسؤله میرمن صفیه په اړه امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته داسې ویل:
د شزنه واله کوم چې د پخوا په پرتله ډیره زیاته سوي ده، ځکه چې اوس په ټول افغانستان کې شته کولای شي چې د سواد زده کړې د لارې څخه په هر پروژه مسه یا په هر ځای کې کار وکړي، نو په دې خاطر باندې د دې الکمنجي زیاته سوي ده. مثلا د واکسین پروسه ده، د حیاتي هیرپوي کورسونه دي چې هغه هم دته ارچاله رچدی باید سواد ولري، ځکه چې د متر وو د اندازې څخه کار اخستل کیږي.
د پوهنې چارواکي وایي چې د سواد زده کړې په برخه کې کندهار ته لږ امکانات وکړل سوي، خو نالوسي کسان زیات دي او لیوال دي چې د سواد زده کړو په پروګرامونو کې برخه واخلي. د کندهار د پوهنې ریاست د سواد زده کړې امیر سلطانی وایي چې د لوړ عمر لرونکو ګڼ کسان غواړي چې د سواد زده کړو په پروګرامونو کې زده کړې ترسره کړي، خو په دې برخه کې دوی ته محدود امکانات په واکه وکړل سوي.
عمومی د نارینه وو دغه چې دی سندونه د شپاړس کالو څخه لوړ بیا تر پنځه څلوېښتو کالو پورې دي، او موږ هغې هم په ولسوالۍ هم په مرکز کې په دواړو ځایو کې موږ فعالیت کوو.
چارواکي وایي چې د جګړو او نامنیو تر څنګ په دوامدار ډول د تړلو ښوونځیو په وجه د جنوبي ولایتونو په سطحه د نالوستو کسانو شمیر د کمیدو پر ځای د لوړېدو له ګواښ سره مخ دی.
زموږ په ولسوالۍ کې ډېر مکاتب ترلاسه شوي دي او ضرورت شته کې ډېر توجه سي په سواد او سواد آموزي په بخش کې، په دا خاطر کې دا کار ونه سي موږ بل یو نسل بې سواد په خپل مملکت سره لرو، هغه نو یو اضافه بار دی په حکومت په وجو کې او د نور کسان کې تعلیمات لري او فعالیتونه کوي.
په دې ولایت کې د 1400 شونځو له جملې څخه 340 زیات شونځي تړلې چې په پایله کې زرګونه ماشومان د چارواکو په وینا له زده کړو څخه محروم پاتې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نشې موادو په ضد مبارزه ګړندې کړې ده. د دې ولایت د امنیه قومندان چې نن یې د مخدره موادو د سوځولو په وخت کې خبرې کولې ویلې دي چې په دې برخه کې د خلکو زیاته همکاري جلب کړې ده. ابراهیم رحیمی د دې خبر تفصیل را لګل ده.
دلته نږدې 4 ټن هغه نشې تو کې د رسنۍ پر وړاندې سوځولو ته چمتو کیږي چې تیر یو کال په مودا کې پولیسو لري پکتیا په مختلفو سیمو کې نیولې. په دې کې چارس اپین، هیروین، شیشه، الکولی مشروبات او د نشې توکو په تولید کې کاریدونکي تیزاب شامل دي. د پکتیا د پولیسو قومندان سمنوال سلطان داوود سلطان وایي د لاسترولنه څرګندوي چې پولیسو د مخدراتو د قاچاق، تولید او استعمال پر ضد خپل مبارزه ګړندۍ کړې.
پولیسو له طرفه نیول شوی وو اوس د اړتیا تمر ورکړی دی چې دا اوس وځول شي. درې ټنه 200 کیلو ګرام دي. دې پاړه 15 نفره نیول شوی دي. دا د ودر سو وخت دی او دې سره تاره د وسایطو او تقریبا 2 میلیونه پیسې مو سره.
په پکتیا کې د مخدراتو پر ضد مبارزې رئیس حافظ الله احمدزی وایي چې په یاده برخه کې له پولیسو سره د خلکو همکاري هم د پخوا په پرتله ډیره شوې او دا په دغه مبارزه کې اغیزناک رول لري.
یعنی دا ته ومنه چې موږ د خلکو همکاري د موږ ته تلیفونونه کوي چې په دې لار باندې قاچا کیږي یا په دغه موټر کې دي یا په دغه نورو هغه باندې دي، نو په دې مورد باندې د خلکو همکاري موږ سره زیاته ده، ځکه خلک پوه دي چې دا داسې یو بوټی ده چې ضرر رسوي، هغه نوي ځوانان خرابوي، هغه له خپل نورمال حالات نه باسي، بل اقتصادي بحران ده، بل ته د وګوره موږ به تاسې هغه مالداري سي پرته راغلې ده که چېرته د 400 په ځای باندې هغه وکرل شي، مثلا غنم، جوار او نور هغه حلال هغه چې کښت وکړل شي نو ته وګوره مالداري هغه سره زیاتېږي.
په پکتیا کې کوکنار نه کرل کېږي، خو سید کرام احمد اباري یوبزازي او ځینې نور د دغه ولایت هغه سیمې دي چې د 400 کر پکې عام دی. د غرض د دې ولایت له یو شمېر سیمو نه د نشې توکو د قاچاق د لارې په توګه هم استفاده کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نن 22 ورځې وروسته د سپتمبر 9 د امریکا د روانو انتخاباتي سیالیو مهمه ورځ ده. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان جمهور رئیس ترامپ او جو بایدن په دغه ورځ مخامخ مناظرې پیل کوي. د آشنا تلویزیون همکار حمدالله ارچوال په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
د دواړو ګوندونو ملي جرګې پای ته رسیدلې. ولسمشر ترامپ او جو بایدن دواړه اوس رسمن د خپلو ګوندونو نوماندان دي او دواړو خپلې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړې دي.
This is a life-changing election.
This will determine what America is going to look like for a long, long time.
ولسمشر ترامپ او جو بایدن په مهمو ایالتونو کې خپل مخامخ رسمي مناظرې نه مخ خپل پیغامونه رسوي. همدارنګ دواړه نوماندان د سپتمبر پر 9 د یو بل سره د مخامخ رسمي مناظرې لپاره هم ځانونه چمتو کوي.
زه فکر کوم موږ د ولسمشر د دواړو نوماندانو ترمنځ د شور او ځواک نه ډک بحث تمه کولی شو.
جریپر مریسکا د ټیکساس ای این ایم پوهنتون کې د عامه اړیکو استاد وای بایدن او ترامپ دواړه جنګیالي دي.
نوموړی د مباحثې پر مهال د خلکو د پیښې کولو پروا نه کوي. نوموړی دا کار په 2016 کې هم وکړ او د جو بایدن په اړه موږ پخوا لیدلی دي چې په سیاسي بحثونو کې یو ډول اوږده سابقه لري او نوموړی په خپل دریځ کلک ولاړ دی او په ټینګه یې دفاع کوي. موږ د 2012 په ټاکنو کې ولیدل چې نوموړی د ټرمپ په شان د خپل سیاسي مخالفت یو لږ شانته پیښې وکړې.
د ولسمشرۍ د مناظرو د ترسره کولو لاره دا وي چې یو منځګړی له کاندیدانو پوښتنه کوي او نوماندان په خپل نوبت سره د نوموړي پوښتنو ته ځواب ورکوي.
مباحثه د دواړو نوماندانو د ارزولو لپاره یوه معلوماتي لاره ده چې خلک دا واوري چې دوی څه ډول خبرې کوي، د خبرو لهنه یې څه ډول دی او همدارنګه د دوی له سیاسي تګلارو نه خبر شي. دغه مباحثه دوی ته دا موقع په لاس ورکوي چې مخامخ پر یو بل د کارونو د کولو تورونه ولګوي. همدارنګه دا مباحثه دوی ته وخت ورکوي چې مقابل استدلال وکړي، تورونه رد کړي او له ځانه دفاع وکړي.
جان کوک په وندربیل پوهنتون کې د مباحثو رئیس دی. د ده په وینا په مناظرو کې د خبری کنفرانسونو له نقل قولونو څخه ور هغه خوا یوې ژورې ارزونې ته اړتیا لیدل کیږي.
مباحثه به د موضوع پیلان سره پیلیږي، بیا له نوماندانو څخه غوښتل کیږي چې دوی کولای شي چې تر نیم ساعته له خپلو مشاورینو سره وګوري او بیا بیرته د مباحثې ځای ته راشي او د موضوع په اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې وروسته په دې اړه چې دوی څه ډول هغه دریځ چې دوی یې د ورکل شوې ستونزې په اړه لري خبرې وکړي او بیا د خپلو پریکړو د کیفیت په اړه وضاحت ورکوي.
په 2018 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو مناظره 3.5 میلیونه خلکو کتلې وه. دا چې سکل به دا شمېره لوړه شي او کنه د پوښتنې وړ مسله ده.
د ولسمشریزو مباحثو په اړه ډېرې څېړنې ښیي چې دغه ډول مباحثې خلکو ته یو ډول موقع ورکوي چې د خپل نوماند چې دوی یې له وړاندې پیژني سره لا زیات معرفي شي. دا کار دوی ته د دې موقع هم ورکوي چې وګوري چې څوک د دوی سره ورته دریځ لري.
زه واقعا داسې فکر کوم د دې لپاره چې دغه مباحثې اغیزې ولري لکه څنګه چې باید ولري، لیدونکي مسؤلیت لري چې دغه ډول مباحثې په بېطرفه ډول او آزاد نظر واوري.
څېړنې ښیي چې د امریکا په 2016 کال په ټاکنو کې یوازې 10% رایو ورکوونکو ویلي وو چې دوی د مناظرو پر مهال او یا له مناظرو لږ وروسته د خپلې رایې د ورکولو په برخه کې پریکړه وکړله.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زه نو شباشنان. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.